کسان چې مېرمنې هم یوه برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکره د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وکړې. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. مس عینک په شلو اوورونو کې 133 منډې کړې او مقابل ټیم ته د 134 منډو هدف ټاکلی دی. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسی کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه اته نور مړي راایستلي چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شوو شمېر 1400 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لارې ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9مې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګېدو وروسته وشوه.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید. په ننګرهار کې د اول وار لپاره د خورما د بڼ حاصل د ازادي داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې سو. د ننګرهار د کانال شرکت وایي چې د خورما بڼ یې سږ کال شاوخوا 6 ټنه حاصل ورکړی. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خورما بڼ یې سږ کال شاوخوا 6 ټنه حاصل ورکړی چې د ازادي بولۍ له لارې په 15,00,000 او 1,500 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خورما په بڼ کې چې 2,500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا 6 ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد داوطلبۍ ته پریښودل شو. قیمت د خورما 15,00,000 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی.
ارسلان خان چې د ننګرهار اوسیدونکی او د خورما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکی دی وایي چې د دې خورما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه خکړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو ته وهڅوي. د وایي غواړي چې د ننګرهار خورما نور ولایتونو او د هیوا ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ما اخیستی دی چې دا ګران مینوال لا شي وي خوري وي څکي او دغه خورما په افغانستان کې رواج شي.
په ننګرهار کې د خورما په بڼ کې دم ګړې 15 تنه روزل شوي کسان کار کوي چې د دغه بڼ د روزنې او پالنې چارې پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیارستل دي. اطرافی زیاتوي دغه بڼ شپږ ډول خورماوي لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ زیار ګالي څو په خپل وخت درمل سره او اوبه ورکړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی، ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم، د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې دی او انګر په ذریعه باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول، درمل پاشل، مسلکی روزنه، ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خورما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت دی چې که بڼوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګارۍ کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا 10 کال وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و.
د ازادي راډیو اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی سي. د خوست شار دوکانداران د بیلابیلو اصنافو استازي او سوداګر له شاري بې نظمۍ شکایت کوي. وایي چې دې حالت شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د شار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې شول سوي. لاسي ریړیو شار په سر اخیستی او د شار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. خوست شار چې شاوخوا 60 کاله مخکې د 10,000 خلکو لپاره نقشه سوی، اوس هر ورځ ورته له 150 تر 500 ګاډي ځي راځي. نجیب الله خیل تفصیلي راپور جوړ کړی.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لی خودل شویو غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې دې حالت ښاري فرهنګ زیانمن کړی او ښاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي ازادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړۍ ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمیني ته کوي، باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرلی شي، مچ وکړه په سړکو کې باید د موټر اډه نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډه نه وي. دا دوې دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. ښار د ګډۍ نه چې ډخکړه دی موږ خپل اداره ډخکړه دی، هغه په اداره کې څوک چې شرولي دو ترافیک دي.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بېنظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپرۍ چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدۍ دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه تخطۍ چې په تېر کې شوې دي یا موقت وخت پورې ښاروالۍ په چانسې لارحمي کړې ده یا چا سره تفاهمي لارې مخکې لوټ شوې دي، هغه به موږ ټولې قانون په چوکاټ خپلې لایحې په موقت تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوک به نظم او ښکلی ښار باید ولرو.
بلخوا خوست والی محمد صدیق پتمن وایي چې دی پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی. په دې خفه کیږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي، خو لا هم د خبرو د پیل کړنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې عالي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړل. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو له خپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړ عالي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کړه وصل شي. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم. آیا د خبرو پیل تاریخ نښتیا هم نږدې شوي یاست؟
موږ لکه څنګه چې تاسو خبرې زندانیان افغانستان د حکومت سره د خوش شول دا شیبه ډېر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات را لوړېډېر یو لوی مثبت اقدام وي.
صحیح. او هغه اندېښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خواهې یو شمېر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریو نه لا پر ځای دي، فکر کوئ چې پای ته رسېدلی دي؟
دغه ښکاری لکه څنګه چې دی او تعداد بندیان خوش شول، لوی خنډ د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دی، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره ووي او په عین زمان کې اعتماد سازی فضا نور هم پس اضافه شد.
صحیح جاوید صاحب، تاسو هم خراغ لی بحث تا آیا تاسو هم فکر کوئی چه طول خندون لری شوی دید خبرو دا پایل پر مخی؟
یو مسئله دیر مهمه دا چه دا غصی ویلوی جگری و دا غصی و بحران خاتمه لپار طبعی خبره دا چه دا خبرو دا شروع نمخی یا دا سی خندون بوی دا غصی مسائل بوی ترسو خکیل لوری و کوله شی چه د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چڼی ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوط و طبیعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هېڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې و هغه زیات شول، او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندی شته، افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کړي. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړله چې هغوی به مثلا دغه وکړي ټرمپ به خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانیان خوشې کړل. ولې افغان ملت هیڅ نوه ګټه په دې کې ونه کړله؟
ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې و افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه سي دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل چې ماسکاو ته منډي والی په خپل سر چا اسلام آباد ته منډي والی. تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره هم دا وځي یو شمیر سیاسونو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه سي د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې د هغوی مخ یو څه ویواز داده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسيونو هم دا اوس خبرګونونه وګورئ، یعنی کسړې وي د دوی خبرګونونه یوازې ویواز په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري. دا پروسه بریالۍ ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. تاوتریخوالی چې په کومه کچه تېر شوی وي یا نور مسله هغه نه
شول،
اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دا
وته ډیره مننه جاوید صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. محسوس یې موږ په پښتو کې یو متل لرو چې کور که د سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړی. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واورېدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه دا حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کیدلی چې کیدای شي د سولې خبرې یا ځنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیم وکې ونه شو کولای؟
یو خو نه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته یو نیک اقدام وګورو. د بلې خوانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، کور دننه باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خو خوشبختانه هغه د دواړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مسالې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مسالې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یوه پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلفو طبقو کسان باید په دغه کې مسالې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو، او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. مسعود صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسانو یاست، سره کښېنئ، پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوئ او نظریات تبادله کوئ. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخې کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړې دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړې دي، ګوندونو سره هم خبرې کړې دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یالي د ملي روغې جوړې یا د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
تر کوم ځای پورې چې د دغې تشکیل خبره وه، دا خو بیا حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې په دغه شپه کال کې چې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکرات او د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره په خو هم کوښښونه کوي اوس بنکی پاینده کې زم کی او خپل بلګه خو دا ده چې د دغه دواړو د کسبانو په منځ کې د یو ډیر ښه مثبت رول ولوبو منځ دی او افغان سنگیری مشر نور هغه نه غواړي چې دا د ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټ پورې
کړي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت په کې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منصوب اړخ مونږ نشو راغستلی په دولتي چوکاټ کې. درسته ده، فکر نه کوئ چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي؟ او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی، اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبای کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدی شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې علي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم وخوړو، یعنی دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې صلاح الدین خان رباني موقف اورئ چې زه چنه خبرم نومه زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مجدد ده باید د ټول مشرانو سره ناست وي په جزئیات خبره کړې او د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولي وای، باید هغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت د وخت لامه ده چې بین افغاني مسلحات د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي، دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني یو داسې پیاوړي مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې یعنی د هرې برخې کې هغه ځوان دي که هغه دیني علمان دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان نه دي، یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب تیر البته د مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حداقل کومې ستونزې شاید د خبرو پایلو زنډې او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي؟
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې حکومت له خوا نه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوش شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوش شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت غوره کوي، منفي تبلیغات چې کوم یو د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډس کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وایوه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کېږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کېږي.
یو بحث ټکرونو هغه د بهرنیانو اغیز هم یادېږي جاوید صاحب، پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې، څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه ښودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نو فشار ته ځان دغه نه کې، تاسو اوس وګورئ د زندانیانو د خوشکېدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه، تاسو ولیدل د اوربند مسله وه رئیس جمهور اعلان کړه، دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشي کول، که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان
بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبوي. په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمون کورنۍ باید له پاکستان نه ووزي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې ووځي. خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقل د بحث هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي شي، د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بلې جدا اړخ دی، او څه ډول شي چې حد اقل د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
دومره مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي، دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلوېښت کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، پادشاه غواړي، هغه ده
یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګورئ ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اصطلاح باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم باصلاحیت حیاتي یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده هغه لستانه ګایسې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی. او زه امید کوم چې هیڅوک هم باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه دا لرم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت ونه
کړي. ډېره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت له خوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوئ چې کارنده دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګورئ، د افغانستان حکومت کوشش کړی همدا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې
افغانان په انتقاد کوي او هغه هغه ورته هم نه لري طبیعي خبره ده. ولی د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول چې احزاب او سیاسي جریانونو نمائندگی په کې وي هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس په کې دا د مصالحې عالی شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیرو اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغوی ټول په کې ټاکل شوي دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی دا ولس انتخاب کړی جمهوریت جمهوریت ته ولس رایه ورکړې جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې د هغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی. د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسي بازار چې باید بین الافغاني خبرې شروع شي دا چې هر افغاني کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي. یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې دي بعضي ولایات یا بعضي سمت یا بعضي سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استازي پکې نشته نه مهم بازل ته دا چې د افغانستان په نمائندګۍ دي د افغانستان لپاره د سولې باس کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا باس نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواو فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه د اختلاف ټکی چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر د افغانستان د ولس ګټه وي په هغه فکر وي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. جاوید صاحب اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي ځکه د پنشن به پور از پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي.
ور هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي که اوربان دم نه کېږي تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې ویندویان دي هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث خانکزه تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوي چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته نو دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ سی ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي د ټرمپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث په کې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي. ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازي هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب اوس زما روسي پښتنه تاسو مم داده چې د دې لپاره چې خبري هغه سم مخته ولاړ شي په ګټه باندې مخته ولاړ شي دا د جګړې پای په کې نغښته وشي او نغښته وسی سو شي.
هر زما په ام باندې خو بهتره بدای چې په بین افغاني ناسته کې د دغه ناسته مدیریت خپل د افغانانو د خوانه شي ډېر په کې بېنی مداخله قطعا باید ونه شي او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سیمه د یو بل نظریاتو ته غوښتنه باید غوږ ونیسي. اوږدی برخوردونه کې دا د افغانانو په جرګو کې دا دود په تاریخ کې هم تېر کړی دی چې یو بل پرې باید وفهمي. زه امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت معذبه د دغې بینالمللي مذاکرات خپل خانه وشي، چې موږ هم په خپله نتیجې ته ورسېږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد ژبه یو واحد مکتب.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. علامه ملشه.